ادامه کشت مخدرات در افغانستان. یافته های تازه نشان می دهد که با وجود قیودات از سوی طالبان، کشت تریاک در افغانستان جریان دارد. در این حال، مقام های طالبان در هرات می گویند که کشت و حاصلات توت زمینی در این ولایت 10% افزایش یافته است. و دکتران هشدار می دهند که دادن مخدرات به کودکان باعث رشد ناسالم آنان می شود. در این برنامه نگاهی داریم بر مخدرات در افغانستان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در سلسله برنامه های مختص مخدرات، برنامه این هفته نیز با آمار، ارقام و گزارش های اخیر پیرامون کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و کشت بدیل آن در افغانستان اختصاص داده ایم. یافته های تازه صدای امریکا نشان می دهد که روند جمع‌آوری حاصلات افترا یا گیاه عمان و تولید آن به متافتامین یا شیشه در بخش های جنوبی افغانستان همچنان ادامه دارد. اما مسئولان طالبان می گویند که میزان کشت این گیاه کاهش یافته و کارخانه های آن را تخریب کرده اند. شرح بیشتر را از احمد فرشاد صالح در این گزارش دنبال کنید.
افدرا گیاه وحشی و خودرو در دامان طبیعت و دل کوههای افغانستان، حالا اما تبدیل به یک گیاه گرانبها و با ارزش شدن. به گفته اتحادیه اروپا، صدها کارخانه کوچک در بخش‌های از افغانستان این گیاه وحشی را به مواد نشاور متامفتامین که در افغانستان به نام شیشه و یا کریستال یاد می شود تبدیل می کند. از چند سال بدین سو مردم در بخش‌های کوهستانی کشور به تپه‌ها و کوه‌ها هجوم بردند تا سهم خود را از آن بردارند. حالا که طالبان ظاهراً جمع‌آوری و تولید آن را ممنوع اعلان کردند، این کار به دور از چشم طالبان صورت می‌گیرد.
وس خلق په ازر پرسی وی خلق بیا نور هی ودو ته کچکوی د جڅخه په استفاده کې د خلکو د وینا څخه درسونه د معلومات څخه چې بیا په دنشي توک څخه استفاده ورڅخه کیږي د ومان د بوت څخه او درڅنګ په نور د واغان کې ورڅخه استفاده کیږي دلې په روزګان کې ډیر پریمانه پیدا کیږي د بوت څخه د یو طبي بوت دی او روزګان چې دی غرنی منتقاده.
گیاه افدرا در جنوب کشور به نام عمان شهر است. با گرم شدن هوا در ارسکان در حال رویدن است، به ویژه در مناطق کوهستانی ولسوالی های چوره، گیزاب، خاص رزگان و چهارچنار به گونی وافر پیدا می شود. حالا که کشت کوکنار و چرس در افغانستان ممنوع شده، افدرا خریداران فراوان پیدا کرده. باشندگان محل به تپه ها و کوه ها رفته و قبل از آن که این گیاه به گونی کامل رشد کند، آن را از ریشه بیرون می کشند. باشندگان محل می گویند فصل جمع‌آوری این گیاه از راه رسیده و مردم تلاش می کنند با پایین آوردن این گیاه از کوه ها درآمد خوبی داشته باشند.
وس چه مجاوری دیدی داخل گیاه وس راوری د جس بیا دی ورته چشوای کریستال وای چشوای چشوای دغه جنی باسی بیا د نشی د پاره کاریږي د نشی خلګه کاری خارج تمزی ډیر قیمتي شی دی نو وس چې موږ اوریدل دي دا کار جن اخته کیږي
په قیمت ګراندی سیدی په غلا او په ښکاره راولي په سیګزی بیا چولی ور معلومی دغه ځای ته رسی بیا پر روپی ور جوړی دغه د پاره راولي.
لال محمد سالهاست در ولسوالی چوره اورسکان مصروف کشاورزی است. میگوید سالها پیش کوچه ها افدرا را از کوه های دوردست جمع‌آوری کرده و در برابر پول ناچیز به باشندگان محل مفروختند و مردمان روستا نیز پس از خشکانیدن از آن استفاده های گوناگون میکردند، چنان که بسیاری ها در خشکانیدن پوست حیوانات استفاده میکردند و برخی دیگر برای جلوگیری از شاریدگی پوست کودکانشان و درمان سرفه و زکام. اما حالا این گیاه برای ساخت مواد مخدر استفاده می شود.
نور د نشی د وشتي د خلک وای چې دا په نشه کې کاریږي دا په وخت کې موږ نه اورېدلې و نو په خبر وو چې د دې سره یو نشی چای جوړیږي یا خلک به دې کار نه اخی. نن اوس نوې تخنیک دی چې جوړ کړی دی خو د اسلام په ضرر دی، د مسلمانانو په ضرر دی، کرویل دی که دا عمان دی دا خلک و دغه ترسی و علاقه ترسی.
بتهای افدرا معمولا در کشورهای آسیایی همچون چین، پاکستان، ایران و افغانستان در مناطق با ارتفاعات 3000 متری از سطح بحر در کوه ها می روید. چنان که یک استاد دانشگاه در افغانستان می گوید این گیاه 40 نوع دارد که 3 نوع آن در افغانستان دیده شده است و برای نخستین بار در چین 3000 سال قبل از میلاد به عنوان داروی ضد حساسیت و درمان زکام استفاده می شد. به گفته محققان افدرا مواد کافئین در خود دارد که به عنوان داروی گیاهی ضد درد نیز استفاده می شود. با باور برخی ها در افغانستان اکنون باید از جمع‌آوری و قاچاق آن جلوگیری شده و برنامه های برای اهلی شدن این گیاه روی دست گرفته شود.
قسم دولت کولی سی چی دیگر پر پروگرام جور که ترسو به هر ولایت که در زیرت ریاست خپل مسئولین رو تا په دې اړه باندې ورکشاپونه جوړ کړي ترڅو دغه څنګه موږ کولای شو دغه عمان په پرمونو کې وکړو یا په کروندګرو ته د دې په شخصي مزه کې توسعه وکړي وکړي. نو یوازینی ستونزه خو زه ده چې دغه عمان ته دروست واپک نه دی ورکول شوی. که چیرې اوس په غیر قانوني شکل باندې کاچاکیږي یا بیخي د منځ وړل کیږي نو په یو وخت به موږ داسې موضوع سره مخ شو چې بیخي عمان زموږ په غرونو کې نه وي.
یک باشنده اورزگان که در کاروبار تولید متام افتامین یا شیشه در افغانستان مشغول است به شرط فاش نشدن هویتش به تلویزیون آشنا صدای آمریکا میگوید که پس از جمع‌آوری بته‌های افدرا آن را زیر شعای آفتاب می‌خشکاند و سپس با کمک آسیاب آن را تبدیل به پودر کرده و با مواد شیمیایی آماده شده که باز بیرون از مرزهای افغانستان آورده می‌شود یک جا می‌جوشاند و پس از خشک شدن آن تبدیل به کریستال می‌شود. طالبان که ظاهر برداشت و خرید و فروش افدرا را به گونه رسمی ممنوع اعلان کردند میگویند که در کنار بازداشت شماری از افراد به اتهام جمع‌آوری این گیاه تعداد از کارخانه های آن را نیز تخریب کردند.
واس پسل کی نیو کم سوی دی الله سپ پات نور داس مکمل مج ختم کړي دی دا شین نس په خابه مج په او تاکي ګرول وسه په میاش باندې دا شین نس ګرول دون کم سوی دی.
منابع در شمال کشور نیز تایید می‌کنند که افدرا به شمول 8 ولایت کشور در کوههای بدخشان نیز به گونه‌ای وافر می‌روید و در سال‌های اخیر بازار پر رونق پیدا کرده است. حالا که طالبان ممنوعیت کشت کوکنار را در کشور جدی گرفتند، منابع آگاه هشدار می‌دهند که ممکن است افغانستان تبدیل به یک کشور عمده تولید امفتامین یا شیشه از گیاه افدرا شود، چنان که گزارش نهاد نظارت بر مواد مخدر اتحادیه اروپا در سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که محموله‌های کشف شده به ارزش 15 میلیون دلار در استرالیا از گیاه افدرا در افغانستان تولید شده باشد. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
که څه هم په افغانستان کې طالبان د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي ادعاوې کوي، خو سیګار راپور ورکړی چې د نشئی توکو د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر له فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې تریاک کرل کیږي. شمس آریان راپور لري.
د افغانستان د بیرغونې د څار بنسټ یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نشې توکو د اړخیز بندیز لپاره د طالبانو فرمان د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي په برخه کې بیا غیزې دي. د دغه امریکایي بنسټ په راپور کې راغلي چې د نشې توکو د مخنیوي لپاره د طالبانو د تیر کال له فرمان سره د تریاکو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د کروندګرو عاید شاوخوا 300% لوړ تللی دی. د سیګار د راپور پر اساس د تیر کال د تریاکو دغه زیاته ګټه او په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ تر ډیره دې ته زمینه مساعده کړې چې کروندګر د تریاکو کښتونه وکړي. یو شمیر کروندګرو له امریکا ژغ سره بیا د سیګار د راپور پخلی کړی دی او ویلي دي چې طالبانو له فرمان را وروسته د تریاکو بیې نه یوازې لوړې شوې بلکې ځینو کروندګرو لا ښې بیې ته هم ساتلې دي.
نو ژوند یې خراب دی، ډېر پروش کار له وخت خلک تلله نشو ته ژوند یې برابر و. نو شش کال پیسې نسه، نو موږ ته د وطن خلک ډېر ستړي دي، ستړیا سره به ډېر مخې که تریاکو نه کړي. موږ ته چې افغانستان بله سرمایه نه لري بیا تریاکو او غنم مجباری و داخت دونم پیسی نجوری.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې کروندګر اوس هم کوکنار کری. د دوی په وینا کله دوی سره د بدل کښت په برخه کې مرستې ونسی په راتلونکو کې به هم د کوکنارو له کرلو لاس وانخلي. هغوی دا مني چې د کوکنارو د ماتېدو ویره سته، خو وایي د مجبوری په وجه یې دغه خطر اخیستی.
مجبور دی یا پټه کړی دی چې کتیرس ولله علی کار به پرواخو ګټه براته وکي چې ماسه ماسه
کوونه سو خود کار کیږي کری چې کومه کنه د دولت سره ونسی د حکومت سره او د ولس سره ونسی دغه کروندګرو سره ونسی بارای کری نه پری کری او کمرش پر امخ سول له کومه کنه و بیا نه کری.
سیګار وای په افغانستان کې روان اقتصادي ناورین دی ته زمينه برابر کړی چې کروندګر د طالبانو لګواش سره سره بیا هم د کوکنارو کرلو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ د نورو افغانانو ترڅنګ کروندګر هم د ژوند لستون سره لاس او ګریوان کړی دی. د طالبانو حکومت بیا د سیګار راپور بیا اساس غني. طالب چارواکي که څه هم د کروندګرو اقتصادي ستونزې مني خو په دې برخه کې د ملامتۍ ګوت نړیوالې ټولنې ته نیسي چې د دوی مالی ملاتړ ته زړه نشو کوي.
اوس په افغانستان کې نه د سیګار اداره شته او نه فعالیت وجود لري. بنا د هغوی څېړنې د هغوی محاسبات هغه د اعتبار او د اعتماد وړ نه دي. په افغانستان کې نه د افغانستان اسلامي امارت له مسؤلینو سره په دې برخه کې مانګیسته او نه د هغوی دلته کوم رسمیت شته. ولې د اقتصادي ستونزو په اړه باندې واقعا هم بهرني ستونزي بهرني کومکونو مرستنی دي سوي او هوادوالو سره لکه څنګه چې باید د مدیل معاشات په برخه کې همکاري شوی وای نه ده سوي.
د کوکنارو کښت او تولید د کروندګرو ترڅنګ د زیات شمیر افغانانو د ژوند چلولو سرچینه ده. د سیګار په دې راپور کې راغلي چې شاوخوا 6 میلیون افغانانو خوراکي خوندیتوب له لاسه ورکړي او په لوړه کچه اقتصادي ناورین روان دي. راپور کاج چې د بدیل کښت نه موجودیت کې به د کوکنارو بندیز په مستقیم ډول نه یوازې کروندګر بلکې کارګر او سیمایز اقتصاد متضرر کړي. خو آیا طالبان د کوکنارو د کار او نشي توکو د تولید مخنیوي ته ژمن دي؟
په مشرقي کې خصوصا په ننګرهار کې دا کښت زیات کیږي او همدارنګه په هلمند کې د کوکنارو کښت زیات کیږي. د ځینو راپورونو په اساس باندې هلمند تقریبا 2.5% دی کوکنارو کښت تولیدات لري. یا په مجموع کې د نشه یي توکو د تولیداتو 2.5% یوازې هلمند کې کیږي. نو طالبان هم په دغه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. ګڼ لاملونه دي. یو لامل خپل سي طالبان په دې کې لاس لري او لدې ځینې طالب مشران له دغه د کوکنارو له کښت نه ګټه ترلاسه کوي.
د تریاک پر وړاندې مبارزه ځکه صورت نشي نیولې چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، بیروزګاری ده او خلک مجبور دي چې د خپل فامیل لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي که په قانوني توګه یو که په غیر قانوني. همدارنګه علت یې دا دی چې د بزګر لپاره بدیل کښت نشته او بل خوا د طالب مشران هغه چارواکي چې له پخوای په نشه یي توکو او تریاکو کې کیلو یا کاروبار د هغوی لپاره د انتقال زمينه له جمهوریت ډیره برابر ده. په اسانۍ باندې نور هوادو ته انتقالوي چې په ښکار د ملاحب دلال پرمان سره اړوندم کوي او دغه د کاروباري وسیله ګرځولې ده.
که څه هم سیګار ویلی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو سر مبارزه د نړیوالې ټولنې له اولیتونو څخه ده، خو بلخوا طالبان په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې تر اوسه په نړیواله کچه هیڅ کوم هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. شمساریان، امریکا غږ.
د هرات د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په شنو خونو کې د ځمکني توتانو کرکیله زیاته شوې ده او سږ کال د ځمکني توتانو کښت او حاصلات 10% زیات شوی دی. صفی الله احمد زای په دې اړه راپور لري.
محمد یواز چې د 15 افغانۍ په لګښت د شنخونه جوړ کړی وای د نورو کښتونو ترڅنګ په کال کې 2 ځلې په دې شنخونه کې د ځمکني توتانو کرکیله کوي.
دغه توت کې کښت کړم از توت فرنګي مثلا ما شاید 1000 کیلو تا 2000 کیلو ما برداشت میکنیم. اگر کیلو 200 باشد مثلا 2 لگ افغانی یا اگر 2 تن توت فرنگی ما دست بیاریم 4 لگ افغانی مثلا پیسه زی دست ما میاد.
اگر ده کوکنارو کروندگرو تا سپارختنه که ویچه اگوی که ولیشی ده شنوخونو پا جوڑولو سره ده کوکنارو پا برابر گتر ترلاسه کری.
اگر واقعا زحمت بکشه این امینا هم رزق حلال است. مثلا این بهترین کاره که دست میاره آدم. دیگر نباید به کشت کوکنار به کشت خطرناک دست بزنادم، دیگر بهترین راه ایه.
دزمکنی توتانو پدشنی خونه که یو شمیر کارگرانو تا هم ده کار زمینه برابر شویده. محمد علی یو لم دغو کارگرانو دی وای مخکلده په هیران که مزدوری که ولا او اوست دورزی ده 250 افغانی و پا بدل که پدشنی خونه که کار کوی.
نانی خوشک میشه، خوب دیگه، بازم دیگه، پرده میشه، چاره نی دیگه، چکار کنی ازی که هر روز طرف ایران طرفی شورای دیگه خبازم بهتر همیه خوبه و دادم شکر کنم.
بلخوا ده هرات ده کرنی ریاست چارواکی وای چه پدی ولایت که ده زمکنی توتان و کخت و حاصلات ده تیر کال پا پرتلا لسلانه زیاد والای مندلی اوام داراز پشنوخونو که ده زمکنی توتان و ده کرکیل دود هم وده کرده.
سالانه بین 250 هکتار بیش کش میشه که تولید بیش از 500 تن تولید توتفرنگی در ولایت هرات هست و مارکت بسیار خوبی داره که پیش از اینکه سایر میوه‌جات با بازار عرضه شه یا پختگی برسه توتفرنگی با بازار عرضه میشه.
اوس مهال ده هرات ولایت ده زمکنی توتان ده هرات یا شمیر گاونده یا ولایتونو ته هم لیگل کیگی. ده کرنی ریاست په خبره ده هرات چاپریال ده زمکنی توتانو کرکیل لپاره مناسب دی او که په دې برخه کې د خصوصي سکتور لخوا پانګونه وشي دوی کولی شي د هرات زمکنی توتان ګاونډیو هیوادونو ته هم ولیږي. صفی الله احمد زای، امریکا غږ.
شماری از خانواده ها برای آرامش کودکانشان در افغانستان مواد مخدر استعمال می کنند و می گویند نبود امکانات صحی، زندگی در روستاهای دوردست و فقر سبب شده که دست به چنین کار بزنند. ولی دکتران هشدار می دهند این کار خانواده ها سبب می شود که کودکان به گونه سالم رشد نداشته باشند. احمد فرشاد صالح به این گزارش پرداخته است.
یکی از هزاران خانواده فاریابی است که مادر این خانواده کودکانش را از بدو تولد تا 4-5 سالگی هنگام نارامی و یا دچار بیماری برای تسکین درد تریاک دادند. زیرا ناداری سبب شده است که نتواند کودکانش را نزد دکتر برده و یا برایشان دارو بخرد.
تریاک مایده کردن، مایده کرده با چی گرد بیخته قینه بود گرد کرده قیشیرم بود میشه و خوشو حال میکن میدونم اقتصاد ضعیف غریبی بیچارگی شهر رفته نمیتونستم کروی موتر نداشتم مشتکم بسیار نارام بود بازمت میدادم.
اغلب خانم ها در شمال کشور سرگرم قالین بافی و یا هم کمک در دامداری و کشاورزی با مردانند. با کودکانشان تریاک می دهد که ساعتهای طولانی در خواب سنگین فرو بروند. اعضای این خانواده می گوید دامن تریاک با کودکانشان یک امر معمول است، زیرا در بیشتر خانه ها این مواد پیدا می شود. در افغانستان که میزان زاد و ولد به ویژه در میان خانواده های نادار و در مناطق دوردست بالاست، مراقبت و رسیدگی به کودکان جدی گرفته نمی شود. از همین رو به گونی عمدی برای آرامش موقت کودکانشان مواد مخدر استعمال می کنند.
زمانی که دختری من هم کوچک بود خیلی گریه می کرد. خواستم یک بار تریاک برایش بدهم. ضمن این که خاموش نکرد و صحت یاب نشد، برعکس صدایش برای دو روز تغییر کرد و نمی توانست حرف بزند.
دوردست و حتی در شهرهای افغانستان برای آرامش موقت کودکانشان مواد مخدر استفاده می کنند. در شرق افغانستان نیز استفاده از مواد مخدر به هدف آرامش درد برای کودکان و بزرگسالان استعمال می شود. شماری از باشندگان ولایت لغمان میگویند که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت بازارهای خرید و فروش مواد مخدر وجود دارد و بسیار از خانواده‌ها مقداری از تریاک را در خانه‌هایشان نگهداری می‌کنند. این مرد که باشنده یک روستای دوردست ولسوالی الینگار لغمان است میگوید این سنت از سال‌های طولانی رایج است و از سوی دیگر دسترسی به دکتر و دارو در بسیاری از مواقع ناممکن می‌شود و با ریزش برف و باران رسیدگی به مراکز صحی ساعت‌ها و حتی ممکن است روزها زمان بگیرد.
نو کاچیر تا د یو چا ضرورت کیږي یا خپل ور سره خپل په کور کې سره فاتی او یا په یو دکان کې یا مشخص دي چې دا په کې پلول کیږي هغه ځای کې اخستل کیږي او کاچیر تا هر بیا دام پلاس ونه سي یا اقتصاد خراب وي وسني نو دی بیا دغه د کوکنار غوزی دي د غوزی وچی یا لمدی یا پخوانی دا په بو کې چې خټې دام ورکه دا هم ته وساندا کار کوي.
افغانستان در سال گذشته حدود 85% تریاک دنیا را تولید کرده است. کشت بی‌رویه و تولید مواد مخدر در افغانستان سبب شده است که این مواد در خانه‌های بیشتر کشاورزان افغان وجود داشته باشد. از همین رو هنگام که اعضای خانواده دچار بیماری می‌شود، آن را به عنوان تسکین درد استعمال می‌کنند. تجربه نشان داده است که بسیار از بزرگسالان و نوجوانان برای تسکین درد از آن استفاده کردند، معتاد به مواد مخدر شده و سپس آن را در میان جوانان دیگر نیز رایج کردند.
چه بنده چه دست او غاخ در راشی یا در میده در راشی دست او تکلیفی نو آقای در غافیمون استفاده کهی کلا چه استفاده او کلا نو آقا وقتی طور سر آقای درد قرار شی نو چې امده سی دا عادی کی گی ورو بیا دینا متاد جور شی نو جون لاسور کی ورس خیصه خرابی.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان کمک های جامعه جهانی به بخش صحت در این کشور قطع شد. وسط ها مرکز صحی بسته و یا با کمبود دکتر و دارو روبرو شدند. برخی از کارشناسان صحی هشدار می دهند ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که استفاده از مواد مخدر برای آرامش کودکان و تسکین درد در بزرگسالان بیشتر از هر زمان دیگر افزایش پیدا کند.
استفاده از مواد مخدر برای اطفال روز به روز افزایش پیدا بکنه. اگر تمام این عوامل جمع کنیم روی دو فاکتور اساسی میاد که مشکلات اقتصادی مردم است و ضعف نظام صحی در عرصه خدمات است. اگر ما قرار است با این معضل مبارزه کنیم، باید به این دو مشکل اساسی بپردازیم.
طالبان کشت، تولید و خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان را ممنوع اعلان کردند، اما هیچ گونه قانونی که بتواند کودکان را از استعمال مواد مخدر حفظ کند وجود ندارد. با تازگی حکومت طالبان اعلان کرد که حدود 5 میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد که شمار از آنان زنان و کودکانند. هرچند که برای تداوی معتادان مرد مراکز ترک اعتیاد احیا شده است، اما تا هنوز از ایجاد مراکزی که در آن زنان و کودکان تداوی شود گزارش در دست نیست. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
د طالبان له لوري په افغانستان کې د کوکنارو تربندیز وروسته ځنیو کاروانګرو د انجی کښته مخه کړې ده. که څه هم دا کاروانګر د انجی کرل ګټور ګڼي، خو اما هاله د مارکیټ او د مرستو له نشتون څخه سر ټکوي. نور حال د شمس آریان په دې رپورټ کې وګورئ.
په افغانستان کې د نشې توکو پرکار او تولید د طالبانو له بندیز او له کروندګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې د نړیوالو مرستو کمښت د دغه هیواد کروندګر لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې یو کروندګر چې په خوایې تاریا کرل اوس یې تازه پر خپل ځمکه د هنج کرلو ته مخه کړې ده. خالد احمد چلی اقتصادي ستونزو سر ټکوي، وایي د کوکنارو په پرتله حاصل ته د انجی د رسیدو پروسه اوږده او لګښت یې زیات دی. هغه که څه هم د تاریاکو د کرلو زیانونه مني، خو وایي چې د نورو حاصلاتو کرهڼه یې درد نسي دوا کولی.
د دې ګټه چې ده یو دایمي ده او تاریاک چې دي ګټه یې لنډه ده، هغه دومره د عاید لري بیا زرناکه بوټی دي. انجی چې ده په دوایانو کاریږي، په نورو شیانو کاریږي، بیا ته په زراعت دوا کې هم کاریږي. یا نو حکومت لاستوی کړی دی، نو استاد کړی دی، په خپل مالي لګښت مو دا کرلی دی. یې شمه ده بزګرانه سره اخته دي، کارګر سره اخته دي، نو د اوس حکومت سره هیڅ همکاري نه ده کړې.
دغه کروندګر چې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ د نفقې مسؤلیت ورلغاړی دی، وایي چې ډیری کروندګر له مجبوریته تاریا کوي. هغه وایي که د بدلی معیشت او د حاصلاتو د بازار موندنې په برخه کې مرسته ونسي، کروندګر اړ دي چې یو ځل بیا د نشې توکو کرلو ته مخه کړي.
سل په سله به مجبوره سي، ځکه چې دغه شانو یا تخم نه وي، یا انجینران نه وي، یا ریښې ورنه کول سي، یا حکومت همکاري ورسره ونه کړي، نړیوال موسسات همکاري ورسره ونه کړي، دا کښت په نور ختم سي، دا کښت په نوي بیا به د خلکو تاریخ ته مخه سي، بیرته به هغه کیسې شوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو ضد ادارې یا یو ان او ډی سی ویلي چې د بدیل کښت نه موجودیت د طالبان له لوري د کوکنارو د کښتونو ویجاړول او بل طرف بیا د تاریاکو لوړې بی کروندګر دي ته اړ کړي دي چې کوکنار وکړي. طالب چارواکي د نشئی توکو د بندیز لپاره تر اوسه له کروندګرو سره د بدیل کښت موضوع کې نړیواله ټولنه ملامته ګڼي.
دا تاسو څه درشته هم د هغوی اقتصادي مشکلات سته، ولې د هغوی د بدیل کښت لپاره افشنونه سته، انتخابونه سته، لکه د بیلګې په ډول باندې زعفران ښه بدیل کېدلی سي، هنجر ښه بدیل کېدلی سي، همدارنګه زموږ د هېواد کې څلور فصلونه په کال کې راځي سي، مختلف کښتونه او زراعتونه پکې کېدلی سي او هېوادوال استفاده ترې کېدلی سي، او دغه شوم بوټی چې د ټولو هېوادوالو په هر اخیز ډول باندې زیان ده دغه ما خبرې دوی ول سي، ولې د اقتصادي ستونزو په اړه باندې واقعا هم بهرني ستونزي بهرني کومکونو مرستې نه دي سوي او هیوادوالو سره لکه څنګه چې باید د بدیل معیشت په برخه کې همکاري سوي وای نه سوي.
خو بل خو د پخوانی حکومت ځنی چارواکي د بدیل کښت په موجودیت کې پر تاریاکو بندیز یو ناکامه تجربه یادوي. د دوی په خبره چې افغان کروندګر د بدیل کښت نه شتون او مجبوریت په وجه د نشئی توکو کارت مخه کوي.
ستونزه دلته ده چې دا یو دم باندې سول ک په تدریجي توګه باندې بنسي وای بیا بیا منفی اغیز دومره نه وای. په تیر حکومت کې پرمانونه صادرېدل او اته په عملی توګه به دغه کېدل چپه کېدل کښتونه به چپه کېدل، خو بیا به هم خلکو د مجبوریت څخه دغه کول د مجبوریت څخه بیا کړل.
تیر کال د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق کمیټې یا ARTF $300 میلیون په افغانستان کې د دروي پروژو لپاره منظور کړل چې د یادو پیسو ډیره برخه باید له کروندګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مصرف شي وای. داس مهال چې افغانستان له یو ژور اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، د نړیوالو مرستو په نشټوالي کې د نشئی توکو پر کار او تولید د طالبانو بندیز د پرشتنې ډول په لیکېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. هغه ډله چې د تاریاکو له کار او تولید سره پیچلي اړیکې لري، طالبان چې خپله جګړه یې له تاریاکو تمویلوله د نشئی توکو مخنیوي ته څومره ژمن دي، د دې پوښتنې ځواب به له وخت سره وموندل سي. شمس آرین، امریکا ژغ.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا. او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د سټلایټ او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مرتبط به افغانستان و ایالات متحده را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده میتوانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او طالبانو غونډه. د چین، پاکستان او افغانستان په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان وضعیت ارزول شوی. چینایي چارواکو ویلي طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوره کړي او له ګاونډیو سره دی دوستانه ګاونډیتوب وساتي. په کرملن د ډرون برید او د روسیې داوی. روسیې د ثبوت پرته په امریکا تور پورې کړی چې په کرملن د ډرون برید کې لاس لري او وایي د چهارشنبې ورځې برید د امریکا په لارښوونه اوکراین کړی. امریکا دا تورونه رد کړي. او د بریتانیا د پاچا تاج ایښودلو مراسم. نن د بریتانیا د پاچا دریم چارلز فیلیپ جورج د تاج ایښودلو رسمي مراسم ترسره شو. د بریتانیا نوی پاچا څلور اویا کلن دی.
سلامونه، ستړي مشئ. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبې ورځ خپرونه ګوري. نن د مې میاشتې شپږمه نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت خپرونه کې د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه وګورئ او واورئ. ملګرو ملتونو یو ځلې بیا په افغانستان کې د ښځو په کار بندیز غندلی دی او د خپل ماموریت تر ارزولو وروسته یې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه تکرار کړې ده. بل خواته د ملګرو ملتونو ځانګړو راپور ورکوونکو افغانستان ته د خپل اتو ورځو سفر په پای کې ویلي چې په دغه هیواد یعنی په افغانستان کې جنسیتي تبعیض په یو سیستماتیک تبعیض بدل شوی او طالبان په ډیرو افراطي بڼو د ښځو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په دوام سره حکومت کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما ورسله هغې په افغانستان کې د خپل ماموریت ارزونه پیل کړ چې طالبانو په دې نړیوال سازمان کې د میرمنو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویان فرهان حق چې د دې ارزونې په حق ری خبريالان ته معلومات ورکول ویل په افغانستان کې پاتې کیږي چې افغان او خزو نارینه او ماشومان ته مرستې ورسوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د پاتې کیدو او افغان خزو نارینه او ماشومان ته د مرستې رسولو په برخه کې خپل ژمنه بیا تکراروي او له مالی ملاتړ کوونکو څخه غواړي چې ارمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل ملاتړ جاري وساتي څو دا کار په اغېزمنه توګه ترلاسه شي. ملګري ملتونو ټولو خزینه او نارینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې پرته له خنډه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي.
ملګري ملتونو په افغانستان کې درې زره او درې سوه کارکوونکي لري چې شاوخوا څلور سوه یې مېرمنې دي. په ورته وخت کې په کابل کې یوناما په ویلامي کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبان لخوا د مېرمنو په کار کولو بندیز غندلې او ویلي دي چې دا کړنه د هغوی کار په جدي توګه کمزوری کوي چې اړمنو خلکو ته د رسیدګۍ وړتیا پکې شامله ده.
چیرته چې لوږه لا هم د 15 میلیونو څخه زیات خلکو ژوند ګواښي، د هیواد څخه وتل په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په ژوند ګواښونکي حالت کې د اچولو په معنا دی. تبلیغ دی کلک پاور لري چې ښځو ته د ښځو لخوا غوره خدمتونه ترسره کېدای شي او د ښځو بیرته کار ته راستنول د تبلیغ دی لپاره لوی لومړیتوب دی.
د تیر میاشتې بندیز څخه وروسته یوناما په افغانستان کې د خپل ټولو نارینه او ښځینه مامورینو څخه وغوښتي چې د خپل کورونو څخه د کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ادارې ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ او د هغې کاري ډلې مشري ډارټي استرادا ترانک چې د میرمنو او نجونو پر ضد تبعیض باندې کار کوي او اته ورځې په افغانستان کې تیرې کړې دي، په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښودلې. د دې ډل لخوا په خبرې شوې لامه کې ویل شوی چې د جمهوریت تر رنګېدو راپدې خو طالبان په افغانستان کې حقوقي او اداري کاری چوکاټونه لمنځه وړي او د میرمنو په برخه کې تر ټولو د شدید ضدیت پر اساس واکمنی کوي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ امریکا غږ سره په مرکه کې وویل د میرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
نو هم په افغانستان کې مېرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. مونږ وینو چې د طالبانو مشرتابه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي. زیات وخت مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو باندې بندیز ولګېدو. د کال په پای کې پوهنتونونه وتړل شول. همداشان په نادولتي مؤسسو کې د مېرمنو پر کار بندیز ولګېدو او د اپریل په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان کې پر ښځینه کارکوونکو باندې بندیز ولګول شو. دا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې ملګري ملتونه په ډیر نزغم کې دونکې حالت کې واقع کړي دي.
طالبان د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې افغانستان کې وخت د بیا رسېدو څخه وروسته پر ښځو او نجونو باندې تعلیم او کار په ګډون په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
او په سیمه ایزه کچه د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د دې غونډې یوه ورځ مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلیو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی به د چین او پاکستان سره په تجارتي اړیکو، سیمه ایزه ثبات او ترانزیت خبرې وکړي.
تاکل شوی چې نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل پاکستانی او چینایي سیالانو سره د افغانستان په تړه غونډه وکړي. قانون کې وایي چې د دې غونډې موخه پر طالبانو د زیاتیدونکو نړیوالو فشارونو سره د مقابلې لپاره د لارو چارو موندلو په اړه سلا مشورې ترسره کول دي.
زه فکر کوم په دې مجلس کې به طالبان د پاکستان نه بالخصوص او یا د چین نه به مشورې اخلي چې څرنګه د نړیوال د غبرګون ته ځواب ووایي یا څرنګه پالیسي غوره کړي. ځکه نه یوازې دغه دوه هیوادونه بلکې ټول نړۍ د دوی نه اندېښمنه ده او دا شکایتونه لري چې هغه وعدې چې دوی پخوا ورسره کړې وي یا هغه اندېښنې چې نړیوالې لري هغه تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو زما په اند طالبانو په یو منځوي حالت سره مخامخ دي او غواړي چې دوستان زیات کړي او یو ځینې لار ده چې هغه په اعتبار دوستانه دوی په نس چې پاکستان دی او بیا دغه په واسطه چین دی هغوی سره د مشورو لپاره ورشي.
بلخوا د طالبانو د بندنوی چارو وزارت د چین او پاکستان سره په سیمه ایزو مسایلو خبرې د متقی د سفر اصلي موخه بللي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د کوربه هیواد او نور چارواکو سره پر یو شمیر تجارتي، ترانزیتي او سیمه ییزو مسایلو چې پکې سیمه ییز ثبات هم راځي خبرې اترې ولري. دغه راز به د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین هیواد د بهرنیو چارو له وزیرانو سره شپږم درې اړخیزه غونډه هم ترسره.
لدی غونډې ټیک یو ورځ مخکې په هند کې د شانګهای په سرمشيري ځکه هم د افغانستان او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د غونډې اصلي موضوع و.
The unfolding situation in Afghanistan.
په افغانستان کې روان حالت له هم د شانګهای د کانفرنس په مهراخي موضوعاتو کې شامل دی. زمونږ بیړنۍ لومړیتوبونه په افغانستان کې د بشري مرستو، په افغانستان کې د ټولو ګډونه او استازي حکومت تضمینول، د ترهګرۍ او مخدره موادو سره مبارزه او د ښځو، کوچنیانو او لږکیو د حقونو خوندي کول دي.
پښتنه دا ده چې د پاکستان او چین د بندنوی چارو وزیرانو سره د امیر خان متقی نستي به څه پایلې ولري؟
زه مطمئن یم چې د افغانستان د طالبانو حاکمیت کا غواړي د نړیوال ټولنې سره وصل ولري او په اقتصادي سترو پروژو کې خپل ونډه د یو وړوکي هیواد یا د یو مرکزي هیواد یا وسیع هیواد په توګه ولري. مجبور ده د نړۍ سره تعامل وکي او د وسنی سخدریز او موازیو څخه تیر شي.
متقی وروسته له هغه پاکستان ته سفر کوي چې تیرونه د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه په قطر کې جوړ شوی غونډې متقی ته پاکستان ته د سفر اجازه ورکړه. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په پاکستان کې د افغانستان په وضعیت د روانې غونډې په اهمیت او د سیمې د اندېښنو په اړه په پاکستان کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی جګپړی ډیپلومات زردشت شمس صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. شمس صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. یوه لنډه پوښتنه دا وکړم چې طالبان چې تر اوسه پورې ټول پوهیږي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، اصلا د چین او پاکستان نه څه غواړي؟
مننه آشنا صاحب. طالبان خو اوس مهال موږ ګورو چې یو بدترین انزوا حالت کې دي. دوی غنیزو کې په دوحه کې غونډه وشوه، په هغې کې به هم دوی مایوسه شوي دي، کومې پرېکړې چې وشوې دوی ته هفته پکې بلنه ورنکړل شو. نو دوی د هر چا سره به خصوصا سیمایي هوادونو سره د اړیکو تامینولو لپاره وعده شو ته تعامل وای هدا اقل چونګې رسمي اړیکې خو تر هغه تر اوسه پورې نشته. نو هغه ته دوی خوشبینه دي د طالبانو برداشت به البته دا وی چې د دې په رسمیت باندې بلسته تمام شي دغه اړیکې. مګر موږ چې ګورو هغه زیات ستونزې زیات دي. حتی هغه هوادونه چې د سره پوخان اړیکې لرلې د دوی په ملاتړ باندې تورنو چې پاکستان هم دغه هیواد دی. چین خو بیا هم داسې یو منځلارې غوندې تګلاره خپل کړې وه په تېرو شلو کلونو کې د تېر جمهوري نظام نه هم هغې ملاتړ کړی او ښې اړیکې ورسره ساتلې. مګر حتی پاکستان هم دوی نه په رسمیت پېژندلی دی. ولې یو څه احسان پې کوي او کوشش کوي لکه ورته دغه غونډه چې جوړه کړې ده یا دوی ته دغسې اجازه اخلي او پاکستان طالبان ته به وایي چې یعنی موږ چې نړۍ سره ستاسې اړیکې
یعنی اوس خو راپورونو د مخې نخکاری چې دغه درې وړه اړخونه یعنی څلور ورځې ګډ مجلسونه وکړي ستاسو په نظر دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره کومه نړیواله هڅه ده که چین او پاکستان د طالبانو په شتونه واکمنۍ کې خپلې ګټې ویني څه فکر کوئ تاسو؟
نه فکر نه کوم رسمیت سره به نه کوم مستقیم اغیز به هغې ولري او نه د هغې دپاره به وي ځکه چې دا هیوادونه هم زیات محافظه کاري کوي د رسمیت په برخه کې او پاکستان هم په ډاګه ویلي دي روسیې خو په ډاګه ویلي دي چین هم لږ محافظه کاري کوي او په هغې برخې ته دوی نه ځي بلکې چین بیا په نړۍ کې په نړیوال سیاست کې یو مهم هیواد دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د هره خبره بیا ډېر زیات وزن لري نو هغه دې برخه کې محتاط دي د رسمیت په اړه دوی دا موضوع هیڅ نه راپور تکای ولې دا خو طبیعي ده چې سیمایز هیوادونه چې دي دوی خپلې ګټې لري د امنیت مسایل دي چې د پاره خپل امنیت تر ټولو زیات مهم دی په دویم قدم کې بیا په افغانستان کې یا سرمایه گذاری یا د افغانستان خام موادو ته معدنو ته لاسرسی هغه به هم دوی په پام کې یا تجارت د افغانستان سره ولې تر ټولو مهمه دوی ته امنیت دی او په هغې برخه کې به دوی خپل اندېښنې د طالبانو سره شریکوي او کوشش به کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو امنیت یاد کو د طالبانو نه توقعات مګر تېره هفته یا اونۍ ویم چې د شانګهای همکاري غونډه چې وشوله په هغې کې پاکستان باندې سختې نیوکې وشولې چې یو ادعا پکې دا وشولې چې وایي ترګري د ډیپلوماسۍ د ابزارو په توګه باندې کاروي که چیرته داسې باور رښتیایي نو پاکستان اصلا د ترګري د لارې نه څه ګټه ترلاسه کوي چې غواړي افغانستان منځوي حالت کې
د ډېر تاسو ځای دی. پاکستان خو د جوړښت نه را په دی خوا بیا خصوصا دغه تیرو پنځو لسیزو کې د پاکستان خو همدا که بهر ته ووایو چې صادرونکې کومه پدیده چې هغه دغه نړیوال افراطیت او تروریزم و او په نور صنعتونه د دې اوس دغه په ټپه ولاړ دي که څه هم اوس دغه د افراطیت کومه پدیده هم بازار نه لري ولی کوشش کوي چې د همدې وسایل او ابزارو د لارو خپل بهرنۍ تګلاره کې ځای ورکړي او خپل ګټې خوندي کړي. موږ تاسو ګورو چې په تیرو شلو کلونو کې پاکستان که په خلا هر څه ویل ولی همدغه افراطیت هغه دوی په افغانستان کې وو که په کشمیر او په نور ځایونو کې د دوی چې کمزې کې ګټې وي د هغې نه کار اخستو نو نړۍ اوس په دې پوهېږي د پاکستان رول اوس هغه روښانه شوی دی. ولی یو خبره ده چې لږ ډېر هغسې مطرح رول اوس په نه د سیمې په سیاست کې پاکستان لري په نړۍ کې پخوا هم نه لرو په سیمه کې اوس هند د دوی په مقابل کې چې د دوی سیال ګڼل کېدو هغه ډېر مخکې اوس تللی دی. پاکستان اوس هغې سره نه یو رقیب دی او نه یو سیال دی خو بیا هم دغه تورونه به وي په پاکستان کې او دا به تر ډېره وخته پورې وي ځکه چې دوی د دغه افراطیت ملاتړ نه تر اوسه لاس نه دی اخیستی.
شم صاحب یو مختصر جواب مې په کار دی د طالبانو په اړه. طالبان د امنیت اداري فساد او عوایدو ټولولو کې خپله په دې دوه کلنه دوره کې ډیره لوی لاستراوړنې بولی چې وي پرمختګ من کړی دی خو د دوهې د موافقې د مخې نه په مهمو موردونو کې دوی ناکامه ګڼل کیږي. مثلا القاعدی رهبر هلته و حضور و د ولس په رایې باندې ټول منلی نظام نه دی جوړ کړی او همداسې دا د بشري حقونو سرغړونې ورته نړیوال یو مهم ټکی یادی. فکر کوي چې وخت ولري طالبان چې انتخاباتو ته رجوع کړي او یو منظم او ټول منلی نظام جوړ کړي؟
زما په نظر بل لار نشته. طالبان به له دې چې همدغه کارونه چې تاسو یاد کړل چې د افغانانو یو د نظر ته د دوی په استازولۍ یو منتخب حکومت رامنځته کړي په هره وسیله کوي که په هره پروسه باندې وي کوم میکانیزمونه چې یا افغاني موجود دي یا د نړۍ کې چې اوس د ولسواکۍ کوم اصول دي د هغې د لارې یو نظام رامنځته نه کړي بله لاره نشته. دی ما مخکې ویل چې حتی د دوی هغه دوستان چې د دوی په ملاتړ باندې تورونو هغه نه حاضریږي چې دوی ته رسمیت ورکړي او دوی سره رسمي اړیکې وساتي، نو نړۍ خو بیا بالکل حاضر نه ده. دوی مجبور دي چې همدغه کارونه وکړي، د افغانانو پاس په نماینده یو منتخب حکومت رامنځته کړي، ټولې غوښتنې چې هغه بشري غوښتنې دي، هغه نورې غوښتنې دي، د نړۍ دي او د افغانانو دي، هغه ټول ومني.
مننه زرداشت شمس کورم ودان ستاسو در زونه او حضور نه
تاسو نه مننه.
او دلته په متحده ایالاتو کې سپینې ماڼۍ ویلې دي چې امریکا د روسیې په کرملن د چهارشنبې د ورځې بی پیلوټ برید کې لاس نه درلودو. روسیې د کم ثبوت پرته په امریکا د دې برید پړه چولې ده. ویلې دي چې دا برید د امریکا په لارښوونه اوکرین ترسره کړی دی. نور حال یې د امریکا غږ د خبریالې سندی شن د راپور په ژباړه کې اوري.
د امریکا حکومت وایي چې دوی د هغه بی پیلوټ برید په اړه پلټنې کوي چې د روسیې په وینا اوکراین ترسره کړی دي او هدف یې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وژل و.
زه درته یو خبره ډېر په صراحت کوم چې دې برید کې امریکا هیڅ لاس نه لري او د پیسکوف ټولې ادعاوې د دروغو نه پرته بل هیڅ نه دي.
د کرملین وایان د متر پیسکوف د پنځم په ورځ پرته له کوم ثبوت نو ویل چې کیف او واشنگتن دواړه په دې برید کې لاس لري.
دا چې اوکراین او واشنگتن دواړه د دې مسؤلیت منلو نه انکار کوي دا ډیره د خندا وړ ده. مونږ پوهیږو چې د داسې تروریستي حملو تصمیمونه په کیف کې نه بلکې واشنگتن کې نیول کیږي او اوکراین هغه څه کوي چې ورته امریکا وایي.
د پنځم په ورځ د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي په هغه کې د نړیوالو جرمونو محکمې باندې غږ کړی دی چې د روسیې د جمهور رئیس پوتین خلاف د جنگي جرمونو پلټنې وکړي. هغه دا هم ویلي دی چې اوکراین د روسیې په مقابل کې د خپل خاورې په ساتنه کې دومره مصروف دی چې په کرملن د داسې حملو لپاره وخت نه لري.
مونږ په پوتین او یا ماسکاو د حملو نیت نه لرو. مونږ د خپل خاورې د دفاع لپاره جنګیږو، خپل کلی او کارونه ساتو. مونږ د نورو حملو لپاره امکانات نه لرو.
بلخوا په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بارانې پالیسۍ مشر جوزف بورل ماسکاو ته خبرداري ورکړه ده.
موږ په روسیې غږ کوو چې د بی پیلوټ حملې په پلمه د جګړې کې شدت نه راولي او موږ همدې ته پریشانه یو.
اخوا د چین د بارانې چارو د وزارت ویان په ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی دی چې د هغو اعمالو نه دی ډډه وکړي چې ورسره کړکېچ نور هم زیاتېدای شي. بل پلو کله چې د امریکا د بارانې چارو د وزیر انټونی بلینکن د چین لخوا د روسیې او اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د منګرتوب د وړاندیز په حق له پوښتنه وشوه، نو هغه وویل چې موږ د هغه ملک د هڅو ملاتړ کوو چې د یو منصفانه او دایمي امن لپاره هڅه کوي.
It has to begin with
دا عمل د یو څو ګامونو سره پیل کېدای شي. اول دا چې یو مظلوم او یو یرغلګر په کې معلوم وسی، د ظالم او مظلوم ترمن تفریق پاتو شي. او تر اوسه مونږ په دې هم نه یو پوه چې چین دا حقیقت مني او کنه. یوازې یو پرمختګ شوی چې د چین مشر د یوکرین د مشر سره راګېدلی دی.
چین تر اوسه په روسیې غږ نه دی کړی چې له اوکراین نه خپلې قواوې وباسي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او په شمالي افریقا کې د امریکا او سعودي عربستان حکومتونو تایید کړ چې د سودان د پوز او مخالفو وسلوالو ځواکونو ترمن مخامخ خبرې به نن د شنبه په ورځ په جده کې پیل شي. د دې مذاکراتو د پیلېدو سره سره د سودان په مرکز خرطوم کې جګړه لا هم دوام لري. د امریکا او سعودي په ګډه خبر شوې اعلامیه کې د مقدماتي خبرو پیلېدو هرکلی شوې ده او د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دواړه اړخونه هڅولي چې جګړه بنده کړي. د سودان په دې څناڅه درې اونۍ اوږده جګړه کې په سلګونو خلک وشل شوې دي. عیني شاهدانو ویلي دواړو متقاسمو ډلو د جمعې په ورځ په مرکز خرطوم او هوایي ډګر ته څیرمه هوایي بمبار او بریدونه وکړل. په پاکستان کې چارواکي وی د جمعې په ورځ د شیعه اقلیت حقوقو خوونکو په جنازه کې په زورګونو خلکو ګډون وکړ چې د پاکستان په شمال غرب کې د پنځشنبه په ورځ په یو خوندزي کې په ډزو وژل شو. چارواکي وی د بریټ په ټول پاکستان کې غندل شوی او غمجنو خلکو د امدی وژنو پر ضد لاریونونه هم کړی دي. د خوونکو د خیبر پختونخوا ایالت د کرمې ولسوالۍ په یو خوندزي کې د ناپیژان د بریټ کوونکو لخوا په داسې وخت کې وژل شو چې خوونکو آزموینه اخستله. د دې پیښې له ګرو د همدی خونځي یو بل سونی مذهب خون کې هم وجل شوه ده.
او د بریټانیې پادشا دریم چارلز نن شنبه د وستمنستر ابی کلیسا ته ورغلی او د تاج په سرولو مراسم یې ترسره کړل. دا په بریټانیې کې د تیرو اوه لسیزو موده کې تر ټولو لوی تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانی دود بلل کیږي. په دې مراسمو کې د شاهي کورنۍ د ډیرو غړو ترڅنګ بهرني ستر شخصیتونه، د هالیوډ ځینې مشهور هنرمندان او د امریکا لومړۍ میرمن جل بایدن هم ګډون کړی و. پاچا چارلز فلیپ جورج او دغه دویمه میرمن 50 کلنه کاملا په دې 200 مراسمو کې د بریتانیا د پاچا او ملکی تاجونه په سر کړل. د بریتانیا بکنګم ماڼۍ ویلي دي چې د تاج په سرولو مراسمو کې به د کوهینور د ناندریز الماس کار نه اخیستل کیږي. د هغې په ځای به د پاچا میرمن ملکه کاملا د پخوانۍ ملکې میری تاج په سر کړي. لکه چې واورېدل نن د بریتانیا پاچا چارلز دریم په وستمنستر ابی کې د تاج ایښودلو مراسم درلودل چې د ټول ګټو هیوادونو د یو لړ مشرانو په ګډون میلیونونه خلکو ورته پکې ګډون کړی و او لیدلې. نوموړي ته په داسې مهال باندې تاج په سر شو چې په نړۍ کې نور د بریتانیا امپراتوري پای ته رسېدلې ده. په لندن کې زموږ همکار قاسم مندوخیل یې راپور لري.
دا د بریتانیا بکینګم ماڼۍ ده چې یو څو پیړۍ پرله پسې د نړۍ پر لارو بار د پاچا امر او سکه چلیدله. شای ډیر لږ هیوادونه بول چې د دې هیواد تر اغیز لاندې بنو راغلي. آن خوشحال خټک څناڅه درې نیم سو کال وړاندې ویلي ول په دوران د دې پاچا ویشار هغه دی چې ملک پر انګلستان یا پرتګال. پروسش کال د ملکه الیزابت ترمړنی ورسته چارلز دریم د بریتانیا پاچا سو او نن یې تاج ورپسر کړ. د شاهي کورنۍ مینوال د خپل پاچا تاج پوشی ته د هیواد لری لری د بکنګم ماړی مخته راټول سوی دی.
زنن راغلم چې د تاج پوشی په مراسمو کې برخه واخلم. ما د ملکې د جنازې په مراسمو کې هم ګډون کړی و. دا زموږ د هیواد لپاره ستر ملي مراسم دي. دا موږ ته د برتانیت احساس راوړي او زما په خیال موږ ته خوښي راکوي.
د بکنګم ماڼۍ خواوشا سیمې د برتانیا په ملي بیرغونو پسولل سوي دي او ځینې کسان بیا دلته د تاج پوشی په باب وړي کتابچې هم ویشي.
دا وړوکی کتابچه ټوله د تاج پوشی په باب ده. دا له خدای او د هغه له مخلوق سره د پاچا وفاداری ښیي او موږ هم له هغه سره وفاداری یا بایعت کولو تر ابوني. په دې کې راغلي چې خدای دې پاچا سلامت لري، خو موږ باید چې خدای دې مونږ سلامت لري. دا زما پر شامل کړی دی چې خدای دې مونږ خوندې لري. ته پوښوې
خدای دې پاچا سلامت لري. دا د بریتانیا ملي سرود هم بلل کیږي او یو محل د دې هیواد په ټولو مستمره سیمو کې به ویل کېدلو چې پاره کې د افغانستان د ژمي په خوانی پایتخت پېښور هم راځي.
شپګم مې د چارلز د بادشاہت ورزدا خوشپګم مې اتل سوا سلور دیشم د افغانستان د سلطنت د جمی پایتخت په خبر د مقبوزه کېدو غلامه دو ورزم ده چې دا د سیکانو او د انګريزانو د اتحاد د لاندې پام دغه ورز اتل سوا سلور دیشم کې مې کوم شوی وو.
شاته د ټلویزیون پر پرده ویني چې د چارلز دریم د تاج پوشی مراسم ښکار کوي. د نوموړي مراسم پر داسې محل تر سره کیږي چې د بریتانیا ایواد د امپراتوري ټغر له نړۍ راټول شوی دی. همدې ته په کتو دوه دریزونه رامنځته شوی. یو ډلوای چې پر داسې مراسمو پیسې لګول بې ځایه مصرف دي، خو بل ډلوای چې د بریتانیا شاهي کورنۍ د دې ایواد یو لرغونی میراث او د دې واد پیژندلو ده او د سیلګری سنت یو لوی ګټه رسوي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
هی 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 کوم ناو
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ لپاره د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبریالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبریالانو اقتصادي ستونزې، د خبریالانو ځورونې، ځانګړي راپورټونه، مرکې او تحلیل. د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د مې په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکۍ او تلویزیونی ډیجیټلي او رادیویي خپرونو له لارې اورېدنی او لیدلی شئ.
په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط وروسته اویا سلنه د رسنیو کارکونکي او خبریالان د افغانستان نه وتلي دي او زیات شمېر پاکستان ته کډوال شوي. له دې جملې نه د یوې خبریالې ویاندې په اړه راپور وګورئ چې اوس وخت د اقتصادي وضعیت او د خپل مسلک سره د مینې په خاطر په بیلابیلو رسنیو کې فعال ده او غواړي د خپلو هڅو له لارې د افغانستان د میرمنو لپاره غږ پورته کړي. د مسکا ساپۍ په راپور کې تفصیل لیدلی شئ.
د خبرونې لپاره چمتووالی نیسي، له هیواد لري په کډوالی کې هم موخه ته د رسیدو هڅه نه دي درولي او خپل مسلک ته یې دوام ورکړي.
زمينه کوي ستاسو درنه چوپړت حاضر شوي ما او غوړه مشه د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم.
مین اکبری پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو پاکستان ته کډه شوې، خو د اقتصادي ستونزو او د غراس د خپل مسلک سره د لیوالتیا لمخې په پاکستانی رسنیو کې کار کړي او اوس مهال له موبی ګروپ سره دنده لري.
په کله چې زه تازه پاکستان ته راغلم واقعا زما اقتصادي حالت ډیر زیات خراب و. حتی که زه په دې حد باندې وایم چې ما سره دومره څه نه ول چې مثلا کور ځان ته په کرا باندې ونیسم، ډیر سخت حالت و. په پېښور کې مې په دنده پسې وګرځېدم، خو خوشبختانه د خیبر ټلویزیون څخه همکاران را سره همکاري وکړه و مینه راشه دلته موږ سره کار وکړه. او همدارنګه په ځینې نورو پروګرامونو کې او ټلویزیونونو کې او اوس مهال چې دا د باربود او فضا ټلویزیون سره همکاري کوم. غواړم چې یو څه ووایم دا چې زه پاکستان ته چې راغلی یم دلته مې هم خپل مسلک ته دوام ورکړو. یوازینی علت یې دا و چې اقتصادي حالت مې ډیر خراب په پاکستان کې، او بل دا چې خپل د مسلک سره ډیره زیاته مینه لرم. زه په خپل مسلک باندې مینې یم. زه وایم چې زه بوډۍ هم شما سپینسرې هم شما، زه به د خپل مسلک ته دوام ورکوم.
د کندز ولایت اوسیدونکي مینا اکبری له ویرې د افغانستان څخه وتلی، خو وایي چې دلته هم له ګواښونو سره مخ ده.
په افغانستان کې ګواښونه ډیر زیات ول. راته زما غ فعالیتونه د همدې له امله شول چې طالبان په سو ځلې په شپږو ځلې ما سره اړیکه ونیسي او ما په مات باندې ګواښوي. اته په خپل کورنۍ مې تهدیدوي چې مثلا که ته کینلې موږ ستا کورنۍ ته ضرر رسوو. زه دلته هم اوس د یېرې احساس کوم، ډیره ویریږم. کله چې زه خپل کار ته زما د خپرونې د ثبت پر مهال باندې نو زه ډیر زیات د ویرې احساس کوم، ځکه چې ما ته په فیسبوک او انسټاګرام د زینو کې اوس هم ګواښونه کیږي. په بیلابیلو بڼو سره ماته میسجونه کیږي.
مین اکبری د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د ژورنالیستانو راتلونکي به برخلي کبولي.
افغانستان کې خبريالانو ته او میرمنو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او نه دی ورکول شوی. اصلا خزي به ته پټولنه کې ونه یيني، ټول به برقي په سر او په کورونه کې بناسي. د افغانستان د ژورنالیستانو د میرمنو د انجنونو راتلونکو یا برخلیک بيخي کاملا بي سرنوشت دي. خزو د غږ د اوچتول لپاره مې ویب سټ هم جوړ کړی د افغان ومن وایس، چې په هغه کې د خزو لپاره ځ فعالیتونه کوم تر څو چې د خزو غږ اوچت شي.
په داسې حال کې چې د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، دا مهال شاوخوا 300 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي له هیواده بهر په پاکستان کې ژوند تیرولو ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ محدودول بهر ته د افغان ژورنالیستانو مهاجرت، لدند څخه د خزینه خبريالانو لری کول او لا هم د ټلویزیون په پرده په پټ مخ را څرګندیدل، دا ټول هغه څه دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره رسنۍ مخ شوي او لا هم راتلونکي روښانه نه دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د نن پښتو خبرونه پام دې سپایت رسو. د ری خبرونه لکه شبکه پیلیږي او زمام کار نجيبه خلیل استودیو ته راغلی ده. نور جزئیات به تاسو سره شریک کی.
نجيبه جان تاسو ته ستړي مشم پروگرام ته په خیر رالی څلری تاسو نن لیدونکو ته
سلام همکار محترم به شما او بیننده محترم. البته بحث عمده نشست وزرای خارجه چین، پاکستان و سرپرست وزارت خارجه افغانستان است. گزارش ریچارد بنت و موضوعات عمده دیگه شامل برنامه است که تا چند لحظه دیگه برنامه شروع میشه. توجه بیننده های محترم جلب میکنیم.